السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه هفتوار پروګرامونه قانوني لارې او د مشال راډیوي مجله لرو. خواول خبرونه له فرغندا صد نه
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي او د هند په نوی دلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمه په اوریدنه کې عدالت ورغوښته وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو پکې هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په سلورو اونیو کې دننه یو رپورت عدالت ته وړاندې کړي او پکې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغه ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 1,30 کسان وژل شوو چې زیاتره زده کوونکي وو. ماشومانو میندې او پلرونه د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کوي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته په 10 تاریخ ځي او له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته را روان دي او نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کووډ 19 ناروغۍ اته کسان مړه شوي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمېره 28,568 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د نومبر پر 10 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 1,550 نه زیاتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د 2006 کال د فبروري راهیسې د ټولو وژنو کسانو شمېر 2,011,000 اوړېدلې دي. خو په هغه هیواد کې 2,26,000 نه زیات کسان له کورونا وایرس سره رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګي. پښتني فعال او نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی پرون د خپل د نکاح خبر او عکسونه په ټویټر خپاره کړ او ورسره لیکلي دي چې په دغه ورځ په ژوند کې و قیمتي ورسته. نوموړی وایي چې د انګلند په برمنګم ښار کې په خپل کور کې د آسر ملک نومي زلمي سره د کورنیو د غړو په موجودګۍ کې نکاح وتړله. ملال یوسفزی د خپل خاوند په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون ویلي چې آسر ملک ته پاکستان سپر لیگ لوبو کې د ملتان سلطانز لوبډلې سره د اپریشن منیجر په توګه کار کوي او اوس په پاکستان کرکټ بورډ کې کار کوي. او بل خبر دا چې د هند په نوی دلی کې نن د افغانستان په حق له یو غونډه کېږي چې پکې د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوی دلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او کرغیزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلې. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورټ ته حاضر شوو. نوموړي د پېښور آرمی پبلک سکول د 2014 کال د بریټ په اړه د خود از خود نوټیس په رڼا کې عدالت ورغوښتی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد له وزیر اعظم نو پوښتل چې د پېښې د پلټنو په لړ کې تر اوسه څه کار شوی او د وژل شوو ماشومانو او نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره څه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پېښې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. عدالت حکومت ته د څلورونو وخت ورکړ چې عدالت کې خپل رپورټ جمع کړي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکوي.
من سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد از خود نوٹس اخستے ہو دا آرمی پبلک سکول چې کومه واقعیه شوې وا هغه په بنیاد باندې نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت کې راغوخته ہو چې تراشا او مونږ ته دا وخیا چې تر اوسه پورې حکومت او ریاست په دې حوالے سره څه کار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ ته راغی او پیش شو. د سپریم کورٹ په کمره نمبر یو کې د دې سماعت شو او په دې دوران کې جسټس گلزار احمد سوال ترې نه وکړو چې تر اوسه پورې تاسو څه کاروایی کړې ده، حکومت څه کار کړی دی. په هغې بنیاد باندې وزیر اعظم خو اول د سر نه دا خبره روانه کړه چې 2014 کې د دوی حکومت و په خیبر پختونخوا کې. په هغې حوالې سره مونږ اجلاس هم راوغوښته او چې کوم یو کمیشن رپورټ تیارېدو په هغې کې هم مدد ورسره وکړلو. خو په بل طرف چیف جسټس گلزار احمد دا سوال ورنه وکړو د وزیر اعظم عمران خان نه چې دا راته وښیا انصاف مو د آرمی پبلک سکول چې کوم ماشومانو دا هغه مور پلار ته تاسو ورکړی دی. نو په هغې کې وزیر اعظم عمران خان ورته ویل چې په دې حوالے سره یو کمیشن هم جوړ شوی وو او یو رپورټ هم جوړ کړی شوی دی او عدالتي او چې کوم د عدالت سره تړلې ادارې دي هغې په دې باندې کارونه شروع کړي دي. چونکه په پاکستان کې ترخګري ده او د مختلف دهشتګر تنظیمونه کسان رګټ شوي دي. په دې بنیاد باندې تر اوسه پورې مونږه داسې خاص اقدامات نه دي اخیستلي شوي. سپریم کورټ دا ورته وویل چې په څلور هفتو کې دننه تاسو یو رپورټ تیار کړئ او هغه رپورټ تاسو د چکم د آرمی پبلک سکول د ماشومانو مور پلار دي هغه به در سره وي او حکومت سره سره تاسو به په څلور هفتو کې یو رپورټ تیار کړئ او دا به سپریم کورټ ته وښایئ چې حکومت تر اوسه پورې د انصاف لپاره څه ګامونه پورته کړي دي د آرمی پبلک سکول حوالے سره او د دوی څه حکمت عملي ده او مشکلات په کوم ځای کې راځي او بیا به سپریم کورټ ته پیش کړي چې هغه په بنیاد باندې سپریم کورټ مخکې فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته ورسی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي امیر خان متکی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی او نوموړی به د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو ترڅنګ په دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې له طاهر خان سره د امیر خان متکی سفر په اړه خبرې کړي. راځي چې واورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر سفر 13 میاشتې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي کابل ته ورغلی و نو دا په هغه تناظر کې کیږي. یعنی چې کومې خبرې هلته شوې وي هغه خبرو ته به دوی دوام ورکوي جاری به ساتي. نو او بل کم ایجنډا باندې چې شیان دي پاکستان دا وی چې یو خو تجارت زیاتول او بل ترانزیت تجارت. ترانزیت تجارت کې مسله دا ده چې د پاکستان افغانستان چې کم د یو اګریمنټ او یو معاهده وا 2010 کال افتا چې ورته وی هغه د وړاندې دغه وخت ختم شوی دی. بیا ول د 3 میاشتو لپاره غزول شوی و توسي شوی. بیا شپږ میاشتو لپاره په جولای کې نوې افتا باندې اختلافات وو. نو ممکن ده چې د پدې سفر کې د مالی وزیر هم امیر خان متکی سره دی. نو دې باندې هم خبره کیږي چې نوې ترانزیت معاهده په غیر خبره شوی او دا خبره بل د خلکو تګ را تګ خبره شوی چې په دې باندې هم خبره کیږي چې اسانتیاوي پیدا شي. بیا سفری د ځمکې د لارې سفر او هوا د لارې ځکه چې پاکستان پی ای اے افغانستان ته خپل الوتکې ځنډولې او تر اوسه پورې هغه نه دي شروع شوی. نو په هغه باندې هم بحث کیږي چې هغه بیا دغه یو سفری ځمکې لارې سفر هم ماضی کې دلته بسونه تلل پېښور نه افغانستان ته، بیا نو په دغه باندې خبرې کیږي.
طاهر خان صاحب، یو بل پوښتنه کوم چې دا د کمټرایکا پلس غونډه سبا کېدونکې ده، چې پکې د امریکا، چین او روس چې کوم استازي دي هغه به هم ګډون کوي، ویل کېږي چې امیر خان متقی به هغه سره هم ویني، نو په دې حق له څه معلومات لري؟
دو پاکستانی دلتا مهم چارواکو مشال ریډیو ته دا منلې دي چې غونډه کیږي، او د غونډې ګډونوال چې دي هغه به د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره غریب سره غونډه هم کوي. د ټرایک اپلس غونډه د دین وړاندې په مسکو کې شوې وه. بیا یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د دې چې کوم نن موضوعات سبا چې په یو لسم کیږي د ټرایک اپلس غونډه، نو پاره کې دوی لکه د ټول شموله حکومت دی غوښتنه شکم کوي چې پاره د افغانستان په موجوده اداره کې دي نور غاړو ته هم استازیتوب ورکړي، نمائندګي ورکړي. دا پکې یو خبره ده، او بل پکې افغانستان د انساني بحران نه د بچ کولو دی خبره کړې ده چې هغه باندې بم غور کیږي. او بیا افغانستان کې انساني حقوقونه او بیا په ځانګړې توګه ویل شوي دي چې کوم د ښځو د حقونو په اړه باندې تشویش دی، نو په هغه باندې به هم دی خبره کړي. دغه موضوعات دي چې د یو لسم لکه سبا چې کوم د دې هېوادونو غونډه کې په دې باندې بحث کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د طاهر خان نه تاسو معلومات اوریدل چې د طالبانو د حکومت بارنو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورسي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو نیوکې کړې دي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید په داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر په اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یو میاشتې لپاره په ډسبندۍ سلا شویدی. نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر اتمه رسنیو ته په خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډسبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ، ناامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي، او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشولو، څومره زیاتیات موږ سره وشولو، مطلب بهر شولو، آی ډی پی سره نه جوړ شولو. په دې سره سره زما په خپل حلقه کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شولو. دومره اعتماد دي، دومره پنډ دي، مطلب د دې موږ څه جواب ورکو؟ مېن چې دا رته قلم دې داسې فیصله کوي، نو قوم اعتماد کې نه خړیو. کدي داسې فیصله کوي، دا فیصله هم موږ ته قابلیت قبول نه، او نو مطلب زموږ ذهن، او نو مطلب زموږ سوچ ایماني. دې کې طالبان د کم دي د محکم زموږ دشمنان، او زموږ دشمنان دي بیا به موي.
بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په جواب کې وویل، ریاست ته 13 کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل، او اوس وخت راغلی چې د خبرو له لارې یو حل ته ورسیږي.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان څه یوه ډله نه ده، په دې ډلو کې بیلابیل خلک دي، خو دا ټول پاکستانیان دي، او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدی، او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خاص کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو، او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوی حکومت پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک، ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل، مذاکرات پیلېدل څه بده خبره نه ده، خو پوښتنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتي.
دا دوره لوی لوی خبرې چې د دهشتګردۍ په وجه باندې د ټولو د تیرو 50 کالو نه دا پښتانه په اور کې ولاړ دي. دا څوک دي؟ دا څوک نه دي. دوی ته فنډینګ څوک کوي؟ دوی له ټکانې څوک ورکوي؟ دوی له ټرېننګ څوک ورکوي؟ ورکي دیتا مالی سپورٹ سور ور سوک ورکي دا خبر ولې ریاست پټي د پارلیمان نه او دا خبر ولې په پارلیمان کې بحث کیږي نه او دا فیصله ولې په پارلیمان کې نه کیږي؟
د نومبر پر اتم نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډسبندۍ اعلان شوی دی. دا چې د یوې ناکارونه وسلوالې ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلیمان په اعتماد کې اخیستل شوی کنا په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي سمبلی غړي عباد الله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پارلیمان ته هیڅ نه دی ویل شوی.
د
پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر بو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمہواری منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 125 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنۍ له دې وړاندې په پېښور او اسلام آباد کې د طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان د داخله چارو وزارت د هغه هیواد د وفاقي کابینې تر منظورې وروسته د نومبر په 10 تاریخ له بیک پاکستان د ناقانونو ډلو له فهرست ایستلې. حکومت په ټی ایل پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونو تنظیمونو په لیست کې واچولو. پاکستان کې پټول عزیز په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنو بحث روان دی چې حکومت د یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمېر پولیس هم وژل شوي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو شمېر غړي یې ورله په زندانونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمې جوړې کړې دي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې هم دا پوښتنه ښودې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منځوري وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی د نا قانون ډلو له نوم لړ وویستلا. د کورونو چارو وزارت د نومبر په 10 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت په ټی ایل پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو. یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8 یې ختم کړې. د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمېر غړي ورلا په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورلا مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمې جوړیږي.
د ریاست په نهدي مقصد د نظریاتو سره د دینه جده او نظریات که د قوم په بنیادي که د خاورې د حق سپاره پکام باندې چې کوم جنگ را تپل شوی دی هغې خلاف دیم دغه شانتې رد عمل ښایي لکه څنګه چې د پی ټی ایم خلاف ښودلی وو. خو که څوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نو زما په خیال هغه سره به بیا بېخي مختلف چلند کېږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکی نقیب الله مسید چې په 2018 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه، د هغه د وژنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول او ماورای عدالت وجنو د څېړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوز په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوي دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د ولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلند کوي.
کاره خبره ده، پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کے خیبر پختونخوا نه وی یا دا بلی صوبے نه وی، نو تاسو بل دلی وی چې هغه عمل به کولای چې کم دا پختون تحریک والو سره کوي. یعنی نن دا غي ایمانی گری تاریخ نن پاره پابندی دغه دارم کتم په چریږي چې څنګه دا دغی سره پختون مومنت والو سره سلوک ته، نو دا دی دا ٹی ایل پی سره وشي. نو ٹی ایل پی پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. دا فرق واضح دی چې دا پاکستان خلاف ایکشن نشي کېدلی، نور دا هر چا خلاف ایکشن کېدلی شي.
ل پنجاب را پورته شوی او التا سر رسوخ لرونکو تحریک لبیک پاکستان په خپل احتجاجي مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملی کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واړه ځل د فرانس په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هیواد وباسي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملک نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه دوه مخي پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره د مذاکرات وکړي چې غوښتنې یې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
سو پوری دا تحریک لبیک خبر دو، دا پی ٹی ایم خبر دا، نو پاکستان تی پس پاٹے دا سٹینڈ من نہ پس سیاست کے دا مذہب کارڈ دا کو او نہ من دا تشدد سیاست کو من دو چہرہ پارلیمانی نظام کے دے مذاکرات بھی او ہر سڑی سر دے مذاکرات تو شپ کے اگر ریزرویشن بھی او جائز بھی اگے ختم شی اگے حل شی.
دا تحریک انصاف حکومت زنی وزیرانو د ٹی ایل پی مظاہروں په وخت خبرداری ورکړې او چې د ریاست په وړاندې ودرېدو له وجې به پر ضد سخت کاروایی وکړي. خو وروسته بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریزونو په بدلولو مشهور دی.
امدا پختنی منگم لتیرو څو ورځې نه کوو چې تحریک لبیک پاکستان ډله چې نه صرف حکومت نه قانون ګرځولې و بلکې دا هم ویلو چې د هند استخباراتي ادارې را فندونو لوجې په ملکی اړې غړې جوړې نور سره باندې وی نه قانون ډلې سلوک کوو. خو د خپل خبرې نه پټه کې دو سره ټیل پی سره مذاکرات وکړل خو په ټیم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دي کړی. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغوی غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازی ګلزفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو وارې له پی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړی شو.
تر څو پورې چې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر صاحب بار بار د هغوی سره په کنټیکټ کې هغوی مذاکرات کولو ته تیار نه دي. زه د خبرې ګواهی یم بالکل چې موږ درې څلور جرګې د دوی سره کړي چې کله قومي سلامتي میټینګ هم هغه ته دننه مشران چې کوم دي هغو ته وي چې تاسو دا انداز چې کوم دی له ایکسچینج کې راشي خبرې ته کې نه خو هغې دا خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کله هم د مذاکراتو نه د ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټایم هم دی غواړي موږ ته تیار یو خو چې دوی خبره ومني کنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر امیر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي، خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد د څه ویلو پر ځای له حکومت ځینې غوښتنې لري، نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
جب ہم ایک ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم نے اس ملک کے قانون اور آئین
کی جمع پہ یو ملک کی اسیگو نو دہا غا ملک آئین او قانون بمنو کہ یو گند یا یو تنظیم دا خپلو جلسو جلسون دوران دا پوز او استخباراتی ادارو پر ضد ناری وحی نو ادارے بورترا بیا چلن ہم حقشان کبی. تحریک لبیک پاکستان لے حکومت زین غختنی لری خو حقوی در ریاستی ادارو پر ضد ویناوی نکبی کہ پی ٹی ایم خپلو جلسو دوران دا غا نارو پر ضد صرف خپل غختنی دا حکومت پر وړاندې کېږدي نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسئلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادېده علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلۍ کې درې غړي دي. بلخوا پی ٹی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب د پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت په غریب ولس د ګرانې بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړی. له پېښوره غلام غوث سرود چې د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزي حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي، ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخایي چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره سه منصوبه ده.
او دې باندې هم نه کړي چې یې پچھلی حکومتو کا ہے یہ اس کا ہے ابھی بہت سا وقت ہو گیا.
دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخایي چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزګاری هم ده او خلک وږي هم دي. حکومت دې څه منصوبه بندي وکړي او خلک دې نور نه راپاروي. پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي، خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي. که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي، خو که خلک په خپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورکزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانی د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو غنټه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د بلومبرګ رپورت مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې او ستن مهنګایي راغلې ده. د هغې برعکس که تاسو پاکستان وګورئ نو په هغې کې 9% پورې کنټین شوې ده. نو دا یو ټرینډ په ګلوبلي راغلی دی، یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی د کووډ نه پس. لیبر ریٹس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوې دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کم سابقه حکومتونو غینه په انډسټریالایزیشن باندې کار کړی دی، د هغې باوجود وفاقي حکومت او صوبائی حکومت یو ځای ډېر ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروګرام چې کوم دی، هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کوم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي، چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیدل.
تیر کال چې کوم دی په پاکستان کې غنم کم شوی دي، غنم امپورټ شول، صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپے نه زیات سبسډي ورکړل په امپورټډ غنمو باندې. او دو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زمونږ کراپ پروڈیوس چې کم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورت وي، مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیګا ماخام نه وخته د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو، خو دا وټاکلې شوه چې د رواني جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسی. او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتی و. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو، ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی دې عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متکی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې اته کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د مړو شمېر 28,500 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د نومبر په 10 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 1,550 زیات پیښې ثبت شوې دي. د هند په نوي ډیلی کې نن د نومبر د پر 10 د افغانستان په حق له یو غونډه کیږي چې پکې د سیمې یو شمېر مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي. د نوي ډیلی په غونډه کې د روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان او کرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صدر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام قانوني لاري. دا پروګرام ساسو لپاره بوريوال کاکړ جوړوي. روسته بل خبرونه مشال راډیو مجله لرو راځي چې وورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې کوو. له هغوی ته پوس کوو چې په دې قانون کې څه دي، د عام قانون عملي کولو پر ځای دا قانون ولې راوړل شوی و، آیا د دې قانون ساتل په خپل د قبایلی سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کیږي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. د دې اکټ لمخې د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې قانون لمخې د فیصله سویو مقدمو له نتیجو مطمئن نه وي، بیا به څه کوي؟ په دې نظام کې به د ښځو مسلې څنګه هوارې شي؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د خبر پښتونخوا اسمبلی د 2020 کال د دسمبر پر 13 د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نامه یو داسې قانون منظور کړی و چې د عامو عدالتونو پر ځای د شخړو د هواري لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په دې اکټ کې لیکل شوی و چې دا به د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې عملي کیږي. ایڈوکیټ رحیم وزیر وای دا قانون په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شویو قبایلي ضلعو لپاره منظور شوی و. د ویل دا بالکل د پښتنو د دودیز جرګې په څیر د یو شخړې د هوارولو طریقې کار دی، خو د ده په وینا دې ته به د سرکار سرپرستی حاصلوي.
الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن مقصد دا دی چې متبادل لیار، مطلب د عدالت نه متبادل یو داسې حل د مسلې د حل کولو لپاره متبادل لیار دی چې ته یو مسله راغله په دې کې د کلي یو عالم فاضل داسې کس چې د هغې رواج سره هم خبر وي، د روایاتو باندې هم خبر وي، په هغې مسلې باندې هم خبر وي، هغه که د پولې د پټي مسله وي، هغه که د پیسو د راکړه او درکړه خبره وي، هغه مسله که د مړي وي، د قتل وي، د جنګ جګړې وي، د شخړې وي، چې څه قسم مسله وي، د کلي او د علاقې هغه خلک چې د هغې رسم رواج باندې پوهېږي هغه به راټول شي، هغه به مطلب د مسله وګوري، د دواړو فریقین به واوري او هغه به چې کومه یو فیصله ور وکړي په سرکاري سرپرستی کې. لکه څرنګه دغه جرګه ده خو مطلب یو سرکاري سرپرستی کې به مطلب دوی دغه شی وټاکي او هغه به چې کومه فیصله به فاینل شي. دغه دا عدالت نه بهر چې کومه فیصله ده.
د دې قانون له مخې د فوجداري او دیواني دواړو مقدمو اوریدنې او پریکړې کېدای سي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای خلک دا سلاري په دې بهتره غني چې په عام عدالتونو کې مقدمه ډیر وخت اخلي.
په عدالت کې یو مسله لاړله کنه، په عدالت کې خو ظاهره خبره ده چې کیس ډیر په بارګبینی سره کاته شي، هلته چې یو سړی کیس یو سی نو وکیل بیا به مطلب ثبوت پیش کوي، یو ثبوت به پیش کوي، په دې باندې به جره کېږي، بیا به تاریخونه وي، مطلب ډیر په بارګبینی سره شی ګوري نو پکې یو ټایم ولګي، ډیر زیات ټایم ولګي. دومره خبره ده چې په عدالتونو کې چونکې کیسونه زیات وي نو په دې وجه شی ډیر اوږد لا شي.
ایډوکیټ اکبر هوتی وای پرام عدالتونو د بوج کمولو لپاره داسې قانوني لارې ګټوري کېدای سي، خو د په وینا دا نظام شایي داسې مضبوط ثابت نسی لکه څنګه د ملک عام عدالتونه.
د یوې محتاط اندازې مطابق سه دوی شلکه مقدمی چې دی دا پینډینګ دی او په ټول ملک تقریبا سه درې زره نه زیات یا کم چې دی دا ججان دی. نو د انصاف چې کوم نظام دی زموږ په وطن کې نو هغه ډېر د سستروی ښکار دی. نو دا وخت په وخت باندې حکومتونه د انصاف د ورکولو دپاره داسې قسمه قانون سازی کوي، لکه اوس زمونږ په سیټل ایریا کې چې دی نو ډی آر سی ورته وایي ډسپیوټ ریزولوشن کم چې دی نو د هغې لپاره جوړ کړی دی. خو د دې کې ستونزه دا ده چې د ډسپیوټ ریزولوشن چې کوم کورټس دي چې پخوا به ورته د جرګې سیستم وي اوس پکې دا نوی سیزونه راغلل، نو دا هغې لیگل سټیټس یا قانوني حیثیت دومره مضبوط نه کم چې د عام عدالتونو پوزیشن مضبوط وي.
له ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې که د شخړو د هواري لپاره د عدالت دا متبادل نظام رښتیا هم ګټور وي نو دا بیا ولې یوازې د قبایلي سیمو یا خیبر پښتونخوا لپاره دی؟ هغه ځکه چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم خلک غواړي چې مسلې د عدالتونو تر اوږدو مقدمو وړاندې په لنډ وخت کې هوار شي. د ویل خلک پر دې تړلي نه دي چې خامخا به له دې لارې خپلې مسلې هواروي.
قبایلي سیمو کې لږ دا مسله وه چې کله اول اول دا فاټا یا سابقه چې کومه فاټا وه دغه چې کله د خیبر پښتونخوا سره زم کېدله دا الکې چې کله دوی سره یوځای کولې خیبر پښتونخوا او سابقه فاټا، نو په دې کې د ډېرو خلکو دغه ډیمانډ و چې زمونږ روایت ختم شول، روایت کې زمونږ جرګه ختمه شوه، زمونږ هغه ختم شو، زمونږ دغه ختم شول. حالانکه زما په حساب د یو وکیل په حساب زه دا وایم چې دوی دپاره خو فایده دا وه پکې چې تا ته د پاکستان آئین او قانون عدالت هم موجود دی، نو که ته غواړې چې په دې عدالت باندې زه فیصله نه کول غواړم، مثال درته کوم، دوه کسان دي غواړي چې موږ په دې عدالت فیصله نه کوو، نو دوی خو څوک زبردستي نه کوي چې ته په دغه عدالت فیصله وکړه، ته په جرګه باندې وکړه. نو په دې حوالے سره دوی دغه وکړو چې دا حکومت را پاسېدو ایډیا ریال ته قانون ورته جوړ کړو، الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن.
اوس پوښتنه دا ده چې که یو څوک له بل چا سره پر څه ناڅه شخړه لري او هغوی غواړي چې دا مسله یې د ایډی آر قانون له مخې زر تر زره هوار سي، نو به څه کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر د دې طریقې کار داسې وضاحت کوي.
ایډیار ته دره چې کومه مسله حل کېږي څه که نه، نو هلته مطلب لوکل ډیپټي کمشنر ناست شي که نه، نو هغه ته به دی هلته لاړ شي چې مطلب زمونږ دغه مسله دی صحیح ده. چې کله هغه لاړ شي لوکل ګورنمنټ کې اسسټنټ کمشنر هم ناست شي صحیح شوه، نو دوی به مطلب هلته دوی خپل کمیټي جوړه کړي، پاکې وکیلان هم کېدای شي، پاکې غام کېدای شي، ریټایرډ ججان هم کېدای شي، پاکې د علاقې علما اکرام هم کېدای شي، لکه زموږ اکثر شری مسئلے ہم بھی کنا ولی چھ شریعت تک انوال بھی کنا نو بدا کی علمان ہم کی دیشی دغی وقت میں جی جوڑا شی بس اگر دوڑا فیر کر واوری چھ سم مسئلہ ہی بیغیب مطابق بانوری غلطہ فیصلہ ورکی
یواز خلق په خپل خوشا خپل مقدمه ایډیار نظام ته او د وړاندې کولو حق نه لري، بلکې د یو ځلې مرستیال کمشنر یا بل حکومت ګمارلی قسم کولای سي چې یو مسله دی نظام ته حواله کړي. ایډوکیټ اکبر هوتی وای دا نظام ځکه بریالی نه دی چې د دې لمخې د سویو پریکړو عملی کولو لپاره موثره لار نسته.
یو مقدمه چې په عدالت کې وشي د یو دوو کسانو په مینځ کې د رایټ خبرې او د اغ رایټ ډیټرمن شي، مطلب د اے او د بی په مینځ کې مقدمه ده او عدالت د اے په حق کې فیصلو کې چې اے چې دینو دا حقدار دی، بیا عدالت اغ خپل فیصله اغ د ایگزیکیوشن په شکل کې امپوز کوي. اوس په ڈی آر سی کې د ایگزیکیوشن چې زمونږ کمپوسټل ایریاز کې دی، ڈی آر سی جوړ شوی دی، د اغې د ایگزیکیوشن عمل نه ای، لکه اغی سره دا اختیار نشته چې اغی اغه خپل کړه فیصله امپوز کی. نو په دې وجه باندې اغی چې دینو دا ڈی آر سی چې کوم دی دا د ناکامۍ سره مخ دی.
که څوک د دې قانون لمخې د فیصله سویو مقدمو نتیجې مطمئن نه وي، نو له هغوی سره بیا بل څه قانوني لار شته؟ یو ځل بیا ایډوکیټ رحیم وزیر.
کچر تا د ایډی آر فیصله راغله کنه، وایي چې مطلب دا ایډی آر فیصله ده صحیح ده، نو بیا به چې کومه ده که یو کس مطمئن نو هغه د ایډی آر فیصله به دوی په سیول کورټ کې اپیل وکړي، چیلنج وکړي.
اوس چې قبایلی سیمې هم د نورو سیمو په څیر د پاکستان برخه دي، نو هلته داسې قانون ساتل په خپله د دې سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کوي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. ایډوکیټ اکبر اوتی په دې اړه وایي قبایلی سیمې د همدې لپاره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې وې چې د دې سیمو خلک د نور پاکستان په څیر له ټولو بشري، جمهوري او قانوني حقونو برخمن سي. د ده په وینا د ایډی آر په څیر قوانین عملي کول به د انضمام د مقصد په وړاندې خنډ وي.
قبایلی سیمو لپاره چې کوم ترمیم شوی دی د پاکستان په دستور کې، نو ساده خبره دا په کار وا چې زمونږ کوم عدالتي نظام دی، زمونږ چې کوم په ملک کې رائج نظام دی په سیټل ایریاز کې په صوبو کې چې څنګه زمونږ ماتح جوړی شری دی، یعنی ضلعي عدالتونه دي، بیا د ضلعي عدالتونو د پاره مونږ اپیل کوو های کورټ ته، د های کورټ نه بیا زمونږ سپریم کورټ ته. نو په کار خدا وا چې دی په قبایلی سیمو کې هم دا نظام معرفی کړی، بلکې معرفی هم دې عدالتونه جوړم دي، خو کدی بیا الته ایډی آر په شان یوشي جوړی، جرګه سیستم جوړی، نو بیا خو هغه مقصد چې کوم د هغه چې وو د انضمام نو خو بیا لکه هغه مقصد خو حل نشه د خلکو لپاره.
په جرګو کې د ښځو نمائندگی د نه برابر وه، آیا په دې قانون کې د ښځو نمائندگی په پام کې نیول شوې ده او که څنګه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د شخړو د هواری لپاره په دې متبادل نظام کې چې کومې کمیټې پریکړې کوي په هغوی کې د ښځو پر ګډون بندیز نه دی، خو دی نه ګڼي چې ښځې دې داسې رول لوبولو ته وړاندې سي.
او ګراوند ریئلټی دا ده چې مطلب لکه زه په د مثال در کوم واڼه شکای یا مطلب وخت په دغه علاقې کې میراشه، نو په دې کښې بیا ما نه شي خیال چې هلته دوی ایډی آر یا یو کمیټي جوړه کړي چې مسله حل کوي چې پکې زنانه راشي، نو زما نه شي خیال چې زنانه دومره زړورې وي چې دوی راشي او د دې شي غا جوړې شي. ایز اے جج یا ایز اے ڈسپیوٹ چکم ریزالو کوي مانشي خیال چې دومره انکریجینګ یو شی جوړ شي. البته کدغن نشته دی څه ضرورت لای شي او دغه یې څه جوړېدای شي کدغن نشته دی خو ځمکني حقایق دادي چې مطلب داسې او تر اوسه په دې حد کې ممکن نه ده.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په خبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې واوریدې. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په وړاندې حاضرېږو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم په خبرونه کې ادبي او کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړي دي. په اسلام آباد کې کلتوري میلې ته مو بیایو. اورئ چې په خوست کې د کتابونو بازار سوړ شوی. د خبر د یو خوږ ژبې شاعر لونګین اپریدي سو شعرونه دغه په خپل غږ کې دراورو او د خبرونې په پا پای شیبو کې د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. د اورېدو لپاره را سره تم شئ. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. په اسلام آباد کې ورځنۍ کلتوري میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. په میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو شیان نندارې ته وړاندې شول. په میله کې فرهنګي موسیقي هم وغږول شو او ورغلي خلکو نڅاګانې هم ولیدې. د کلنۍ میلې د جوړولو هدف خلکو ته د پاکستان د مختلفو برخو د کلتوري ژوند ورپېژندل ول. نورحال د زلان یوسفزي په رپورټ کې.
اسلام آباد کی د فوک میلی پنوم وروزنه ثقافتی میله د نومبر په 8 پای ته ورسیده. ثقافتی میله کی د سلورو وړو صوبو ترڅنګ د گلگت بلتستان او آزاد کشمیر ثقافتی لباسونه او خوراکونه هم نندارې ته وړاندې کړی شي.
دا سی ثقافتی میلی چې کلم کیږي په کم ځای کې کیږي نو اغه نه دا फायदा مونږ ته ملاويږي چې د پاکستان کم کوټنا څوک چرته تلی نه ویم نو اغه په یو پلیټ فارم باندې ورته اغه هر څه معلوم شي چې کم داغه علاقې ثقافتی پروګرامونه دي یا ثقافت ته نو اغه ورته په یو پلیټ فارم باندې ملاوي شي.
ثقافتی میله کې د ټولو صوبو کلتوري موسیقي اتڼونه او ګډاګانې هم وړاندې کړي شوې.
ډیر داسې خبرې دي چې د هغه مونږ ته پته نه وي او دلته کې چې مونږ رااله نو ته پته ولګي دا په ډیرو خبرو کې خلک په غلط فهمه کوي. بیا چې خلک د یو بل سره میلاو شي دلته کې دا غو کلچر ویني نو ډیره مزه کوي. مونږ ته ما خو ته په خپل ډیره زیاته مزه واغسته بلکې زوس دا خواهش لرم چې زما مور هم راغلی وي او هغه د دې ځکه دا سیستم ټول لیدلې وي نو هغه ته په یو ټیم باندې ډیر څه دسی میلاو شي ول ځکه چې عادي څه اکثر خواهش لري چې یاره ما ټول ملک کې وګرځي دی او دا کلچر زما اولی دی.
وفاقی حکومت هر کال د اسلام آباد شکرپړیا په لوکویر سا کې د دې ثقافتي میلې تابعیا کوي او د سټالونو لګول لپاره د کلتور صوبایي ادارو ته دعوت ورکوي.
د زلان یوسفزی په رپورت کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې کلتوري میله جوړه شوې و. خو هلته په خوست کې بیا په خوا دا ډول کلتوري میلې کې دي خوست نه کېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په دغه ولایت کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او په راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلی کېدل پلان کړی دی. نور حال ته نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اور.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو پوهنتونونه په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
په خوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته په دې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زړه نه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي په ډېر کم پیسې دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډېره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټ سرمایه کړې ده اوس په خپل سرمایه پښیمانه وي. علت دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیک نه کوم چې څوک کوي څوک وکړل شي. نو عادي بخش یادې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کې نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډېر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,500 جلد کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو. د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو او دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
له خوسته مو د مشال رادیو د خبریال راپور اوریده. اوس خیبر تاسو کلونه پخوا د دې سیمې یو لسی شاعر خاطر افریدی ویلو د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم گنی خړ خیبر کې سدی بیل خاورو. خاطر ځوانی مرګ شو خو د دې سیمې شاعری لا ځوانه ده. موږ درته د نیاز جان لونګین افریدی سو خسته غزل دغه په خپل غږ کې دراورو.
زچی حقیقت د خکولا نوینم زچی حقیقت د خکولا نوینم سوری غنده نمر درنا نوینم او بخته دا د کم مقام لراوستم بخت دا د کوم مقام لرا وستم هر سن آشنا دی آشنا نوینم پټشو تر زلفو ویلی سوینه پټشو تر زلفو ویلی سوینه و ما ویل د تور غرنه پانا نوینم او هر سرنا په مدد وینم هر سرنا په مدد وینم او زګنی په خپل رڼا نوینم او وخت ستا د ډیر شپو شبگیر یم وخت ستا د ډیر شپو شبگیر یم ستړی چې په ژوند یم سبا نوینم و خیال ته لونګینه چې خیال وکړم خیال ته لونګینه چې خیال وکړم سترګې غړوم او دنیا نوینم خیال ته لونګینه چې خیال وکړم سترګې غړوم او دنیا نوینم پاغاز د انجام فکر کوم پاغاز زد انجام فکر کوم په سحر چې د ماخام فکر کوم او گدائی می بادشاہی را تخکاریگی گدائی می بادشاہی را تخکاریگی استاد عشق ما غلام فکر کوم د زړه سودا پر نور سوا کیږي لیا د زړه سودا پر نور سوا کیږي چې د ژوند په اختتام فکر کوم و جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو جاهل دلته ترې بهتر را تخکار شو چی پا بدو دا امام فکر کوم او بیا هم لوی شان غلطی رازده وشی بیا هم لوی شان غلطی رازده وشی که خطا تا پا هر گام فکر کوم و ناکام نیم که پا عشق زورن ساریم ناکام نیم که پا عشق زورن ساریم ور تدا پا اخترام فکر گوم ناکام نیم کپ عشق زوڑن ساریم ورت دیر پہ احترام فکر کوم و زڑا و ذہن میں احساس کری جوبل قتل زڑا و ذہن میں احساس کری جوبل قتل پانجام دا پختون کام فکر کوم خلق وای خوندی ورکړو لونګین لا خلق وای خوندی ورکړو لونګین لا او ما خلیخه په جام فکر کوم. خلق وای خوندی ورکړو لونګین لا وما خلی خیر پجام فکر کوم. وشوا مودا مړه چاکار نه واهې وشوا مودا مړه چاکار نه واهې چاکار د کورا اوس بهار نه واهې او د ډېرو مړو سره شوې بالا ده د ډېرو مړو سره شوې بالا ده چې ښځې اس پر سار ٹاٹار نوا ہے اوچے بند کڑل رالنڈا ول دا زلفو چے بند کڑل رالنڈا ول دے زلفو کڑو بادان بوٹی دا غار نواہ چه بند کڑل را لنڈاول دے زلفو کڑو بادان